د سهار 9 بجې شپې ورېدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 25مه نیټه ده. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه پیلوو. په دې اولنی خبري ساعت سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بادشاه سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان د سیند صوبې په سکر ښار کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې پر دفتر شوي د وسلوال برید حال درکو. د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د بیلابیلو پرمختیایي پروژو د خیبر پښتونخوا د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره د صوبایي حکومت له پروګرامه مو په دوه جلا جلا رپورټونو کې خبرو. د مصر او افغانستان له وضعیت سره تړلي موضوعات مو هم درته راوړي. په خبرونه کې څو خوږې سندرې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې زما همکار مجید بابری وړاندې کوي.
سحر مو په خیر اوړم به د مشال خبرونو سرټکی. د سند صوبې په سکر خار کې تیر ماښام د پوځي استخباراتي ادارې ISI په دفتر ډلې ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي او 15 څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د فاټا سیکریټري چارواکي وایي چې سحکالي په قبایلي سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره سکم 40 ارب روپۍ مختص کړي دي. په یورپي هیواد سپین کې د اورګاډي د پاتلاین د وتو په یو پیښه کې 6 کسان وژل شوي او 111 نور ژوبل شوي دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د سند صوبې د سکر خار په بیراج کالونه کې بیګام خام د پوزي استخباراتي ادارې ISI په دفتر تر سره شوې ځانمرګي ډلې سپریت کې لکتر لګه 9 کسان وژل شوي او 15 څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د پولیس چارواکي په سیمه کې د مشال خبريال تویل دي چې د روجې ماتي پر مهال وسلوالو لومړی د بارود ډک گاډي وچولو او بیا د ISI دفتر ته ننوتل او هلته لاسي بمونه وغورځول. د سکر خار مرستیال SP مسعود بنگش د ټلیفون لارې بیګاش په مشال ریډیو ته ویلي دي
4 نه 5 کسان ټینټ شوی دي دو بلډینګ ته دنه فایرنګ شوی ده او هغه کې هم دنه هو بلاست او خپل ځان کنه سوسایډ د پولیس سره فایرنګ ایکسچینج مو شو. 4 ډیسیډنت مړ دي او 2 سکیورټی اهلکار دي کوم ISI ولو.
د هغه په خبره د حمله کوونکو شمیر د 45 ترمنځ کوم چې د حمله ورستو خپل هدف ته رسیدونه وړاندې د امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو وجل شوې دي. تر دا مهال د دې بریټ پړه چا پر غاړه نه داخستي. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې قبایلي سیمو لپاره د 2014-14 کال لپاره په سالانه ترقیاتي پروګرام کې د تعلیم د شوبې لپاره تر ټولو زیات رقم ځانګړی کړل شوی دی. فضل الله زیاتوي
نو تقریبا 3.68 بلین لگا ترینیم اکونا سیوا پیسی کی دی نو اغیی پا تعلیم پا مت مختصر دی او دا دی سر سر سرتا سو گو رئی نو پا دیم نمبر باندے اغا صحت مختمہ دا.
د فضل الله په خبره سخ کال په سالانه ترقیاتي پروګرام کې د تعلیم سره سره د صحت شوبې ته به هم خاص پام کولای شي. سخ کال د قبایلي سیمو لپاره د ټول سالانه ترقیاتي پروګرام حجم څه د پاسه 13 ارب روپۍ دی. پرون په پېښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او صنعت صوبایي وزیر بخت بیدار یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال اعلان کړی دی چې اوس به په یاد صوبه کې د مزدور کم نه کم ماهانه تنخواه 10,000 روپۍ وي. د دې نه مخکې په یاد صوبه کې د مزدور ماهانه تنخواه 6,000 روپۍ وه. د پېښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې په تیرو 3 هفتو کې په پېښور کې هغه دوکانداران چې د ټاکلي نرخونو نه په زیاتو نرخونو سیزونه خرڅول گرفتاره کړي او جرمانه کړي دي. هغه مشال ریډیو ته وویل
تیر 3 هفتو به موږ کمو به 17,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. دا وایلیشن خو بهشه کښته خلک خاص کر در وجود کې خپل کې غنا لیکن حکومت بل چې کوم ویجیلنس دی موجوده حکومت صوبایي وزیر او صوبایي چیف سیکرټری دا زمونږ یو سپیشل ډرایو نن سبا روان دی او ډیلی زمونږ لس ټیمونه چې دي نو هغه وزي بازار ته او چیکینګ هم کوي گرفتاری هم کوي.
په پېښور کې یو شمېر خلکو تیر اونۍ مشال لیډو ته ویلي وو چې د روجې د میاشتې راتګ سره دوکانداران د ولس نه د خپلې خوښې نرخونه اخلي او یو شمېر دوکانداران د ټاکلي نرخونه په زیاتو نرخونو سیزونه خرڅوي. د یورپی هیواد سپین په شمال مغربي سیمه کې د راپورونو له مخه د پاټلای څخه د یو اورګاډي د وتلو په پیښه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او 131 تنه نور ټپیان دي. د مرګ جوبلې دا شمېره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د یادې سیمې په ګالیزه خارګوټي کې د چارواکو لخوا اعلان شوې ده. دغه هیواد سرکاري ټلویزیون د چهارشنبې په ماښام د دې پیښې ویډیویي تصویرونه وښودل. په تصویرونو کې د اورګاډي د سپرلو ډبې اوړېدلې ښکاري او لږ تر لږه یو د سپرلو ډبه پرانستې څرګندېږي او لوګي ترې خېږي. دا پیښه د سانتیاګو ډی کمپستولا سټیشن ته نږدې د چټکو اورګاډو په یو پاټلۍ رامنځته شوې ده. دا اورګاډي له میډرس څخه ایل فیرول ښار ته روان و. د مصر سرکاري ټلویزیون وایي د سینای په جزیره کې د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې په موټری بمبي چاودنه کې درې ترهګر وژل شوي دي. د نیل ټلویزیون وایي چې چاودنه د سینای په شمال کې د عالریش په ښار کې شوې ده. په دې سیمه کې وروسته له هغې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې د جولای د میاشتې په درېیمه نیټه ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لرې کړل شو. دا درې مشکوک وسلوال هغه مهال وژل شوي دي چې د چاودېدونکو موادو بار موټر یې له وخت نه مخکې وچاودېده. د سینای په شمالي صحرایي سیمه کې چیرې چې مصر د فلسطین د غزې پټۍ سره پوله لري د جولای د درېیمې نیټې راهیسې نږدې هر ورځ وسلوال پر امنیتي پوستو بریدونه کوي او تر اوسه پورې په دا ډول بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی ماسکو لخوا د ایډورډ سنودن په اړه د هغو راپورونو د پخلي په تمه ده چې آیا هغه د ماسکو د هوایي ډګر نه وتلو لپاره روس قانوني اسناد ورکړي دي او کنه. سنودن له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسکو د هوایي ډګر په ترانزیت ایریا کې سار وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین پساکی وایي د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سنودن د قضیې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي او زیاته کړې ده که چېرې روس سنودن ته د هوایي ډګر نه د بهر وتو اجازه ورکړي نو دا به ډېره د خفګان خبره وي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې پر دغه موضوعاتو ریپورتونه اورئ. بیګا شپه د پاکستان د سین صوبې په سکر ښار کې وسلوالو د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پر دفتر د پرله پسې بمونو او ډزو په وسیله برید کړی دی. د یاد خان د پولیسو او چارواکو د دغه حمله په اړه وایي
چار نہ پانچ کسان ٹینک شیوی دی دو بلڈنگ تے بنا ہو بلاسٹ اوپر چار ڈیسیڈر مر دی اور دو سیکیورٹی اہلکار دی ہم آئی ایس آئی والو.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د صنعت او مهنت د چار وزیر وایي د صوبې امنیتی حالت په خکېدو دی او په پام کې لري چې د غلطه تړل شوی کارخانه بیرته خلاص کړي.
ان شاء الله لاین اړه مسله رو پر رو حل کیږي. چې چا چونه بند شي نو هغه به خامخا بغاوتی سوچ کوي. نو موږ دا کوشش کوو چې دا بند یونټ کولو.
د پاکستان د قبایلی سیمو یو اوسیدونکي بیا وایي د دوی د پرمختګ لپاره اعلانېدونکي پروژې هیڅکله نه عملي کیږي.
یو ډراما ده لکه څنګه د پټه خلکو نه چې د یو 60-65 کال نه کیږي یو که آزاد کې خو ممکنه ده خو عملي طور باندې دوی نه تر اوسه کړی دي او نه دا دوی کوي.
د یو شمیر نورو رپورټونو تر څنګ په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږی سندرې هم اوري له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو ته دغه رپورټونو اورول مخکې ورزو پیښور ته خپل خبريال خالد خان را سره د وخت ټلیفون په لیکه دی. تاسو سلیم شو وایو خالد خان او له دغه ځای داسې رپورټونه دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې چې کوم پولیس سټیشنونه دي تاڼې دي باغې کې وایي چې د خزینه پولیسو ځانګړي ډیسکونه یا ځانګړي کاونټرې جوړې کړې دي. نو حکومت څه وایي خالد خان چې دغه اقدام هدف یې څه دی؟
ډېره مننه هارون بچا څنګه تاسو وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې مختلف د پولیس تانې چې دي نو په هغې کې د زنانو لپاره په خصوصي توګه دیو ته ډیسک وایي څنګه چې تاسو وایي کاونټرې دا جوړې کړې دي او د دې مقصد دا دی چې کوم زنانه دغه پولیس سټیشن کې پولیس تانو کې رپورټ درکوي FIR درج کوي نو دغه ډیسک باندې چې کوم زنانه وي هغه به هم زنانه وی او دغه زنانه او اف ای آر به لیکي هغه به مرسته کوي د هغې به قانوني چاره جوړ کوي او دا د خیبر پښتونخوا وزیرالا پرویز خټک چې کله ړومبی تقریر کړو نو هغه دا ویلو چې د پولیس دا تانې دا کلچر به بدلوي او دې کې به آنلاین اف ای آر به هم درج کولی شي او دې سره سره به زنانه ډیسک د زنانه او د سہولت لپاره به زنانه پولیس اهلکار یا چارواکي هغه برتي کوي دا د پښوبه کې دا سات د پولیس د روپور چارواکي د وینا تر مخه شپږ پنځوس داسې پولیس تاني چې هلته کې دغه کاونټر قائم شوې چې پکې یو سل او شپاړس زنانه هغې دغه وشو برتیانې وشوې او دوی به همدغه هلته ناستې وي او چې کوم زنانه ځي هغې سه شکایت وي سه اف آی آر وي نو د هغې به مرسته کوي دغه شان د خیبر پښتونخوا په لوی هسپتالونو کې لکه ریډنګ هسپتال شو یا په مردان کې هسپتال شو په پبات هسپتال په سوات دې کې هم زنانه پولیس چارواکي به یې هغې به هم ناستې کوم چې دغه پیښې وشي او هغې بیا ته اف آی آر درج کوي یا کوم قانوني مرستې غواړي نو دغه زنانه به د زنانه او دپاره وي هلته به وي او د هغې چې څه قانوني مرستې وي نو هغه به کوي د حکومت د وینا تر مخه هغې وایي چې دغه د زنانه ډسکونه به د زنانه کاونټرې به دا بار د سبې ټولو تانو کې قائمې دا سات څنګه چې مو شپږ پنځوس تانو کې راغلي او دا په پیښور سوات سواده مردان ابتابات نوخار او ډیر اسمل خان کې دي دغه نور ضلعو کې به هم دا کوي او نورو تانو کې به هم دغه کاونټرې جوړوي.
صحیح ده. خالد خان او دغه یو بل موضوع چې دا چې د پاکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي په روانه دي شمه نیټه نو دغه ته په صوبایي اسمبلی اجلاس آیا راغوښتل شوی دی یا په دغه اړه څه معلومات تاسو راځي کله به راغوښتل شي؟
بالکل څنګه چې دا د صدارتي انتخاباتو مخکې تاریخ او شپږم اگست او اوس هغه پرون سپریم کورټ حکم وکړو چې دا په دیرشمه جولای وي نو د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله دغه د اسمبلی غونډه په یو کم دیرشم نیټه باندې رابللې ده ځکه چې په دیرشم تاریخ په دغه د صوبایي اسمبلی دننه به ټاکنې کېږي څنګه چې د هر صوبایي اسمبلی غړي هغه د صدارتي انتخابات کې برخه اخلي هغې خپل اوټ اچوي نو په دیرشم تاریخ په دیرشم جولای به د نورو صوبو په شان د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی اجلاس دغه په خصوصي توګه صرف د صدارتي الیکشن لپاره رابلل شوی دی. دا به هم وایم چې په صوبایي اسمبلی کې زیات شمېره چې ده نو هغه د پاکستان تحریک انصاف ته بیا ورپسې د پاکستان مسلم لیگ دی او د عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان پیپلز پارټي سرور سرور غړي دي نو د دې شمېره کمه ده خو بیا هم دا ګڼل کېږي لکه د دې درې ګوندونو خپل امیدواران دي د پاکستان تحریک انصاف وجودین دی د پاکستان مسلم لیگ هم ځان خپل کاندیدیت دی او دغه شان د پاکستان پیپل پارټي او د عوامي نېشنل پارټي سینیټر رضا بانی دی نو دغه الیکشن په خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم په دیرشم تاریخ کېږي او دا ویل کېږي چې زیات ووټونه به د پاکستان تحریک انصاف کم کاندید چې دی
ډېره مننه خالد خان ښه ورځ لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس راځو خپل اولنی رپورټ ته. بیګاش په پاکستان د سین صوبې په سکر خار کې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI پر دفتر ځانمرګې ډلې بریچ شوې ده چې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي په وژل شو کسانو کې پنځه حمله کوونکي او دوه د یادې ادارې سرتیري شامل دي. د دې حملې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورټ کې.
پولیس چارواکی وای پیخه د چهارشنبه په ورځ د روجامات په محل د سکرخار په بیراج کالونی سیمه کې هغه وخت مخې تراغله کله چې وسلوالو په سیمه کې موجود د فوجي استخباراتي ادارې ISI په دفتر حمله وکړه. چارواکی وای وسلوالو لومبه د بارود ډک گاډې وچولو او بیا د ISI دفتر ته د ننوتلو وروسته یې هلته لاسي بمونه وغورځول. د سین صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په دې اړه تیر شپه رسنیو ته څه داسي ویل. دی وای ترهګرو د استخباراتي ادارې دفتر په نخه کړی دی. د پیښې په ځای کې د کمیشنر، ډی آی جی، قاضیانو او نورو حکومتي چارواکو دفترونه او استوګنځایونه هم شتون لري. د سکر د ښار مرستیال اس پی مسعود بنګش د ټلیفون له لارې بیګا شپه مشال رډیو ته ویلي دي داسې ښکاري چې ترهګرو د خپلې منصوبې سره سم د حملې لپاره د روژه ماتي وخت ټاکلی و. د هغه په خبره د حمله کوونکو شمیر د څلورو او پنځو کسانو ترمنځ و. څوک چې د حملې وروستو خپل هدف ته د رسېدو نه وړاندې د امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه د حملې له کبله د فوجي استخباراتي ادارې ISI دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
چار نه پانچ کسان انټر شوي دي دوه بلډینګ ته، دنه فایرنګ شوی ده او هغې کښې هم دنه هغو بلاسټ وکړو خپل ځان
دژغورنی د ادارې رضاکار وایي په حمله کې 15 کسان جوبل شوي هم دي، کوم چې د سکر سیول روغتون ته رسول شوي دي. د هسپتال چارواکي وایي د جوبل شوو زیاتره کسانو روغتیایي حالت د خطرې څخه بهر دی. اینی ګواهان وایي وسلوالو لومړی زوروره چاودنه وکړه او بیا وروستو درې نورې وړې چاودنې هم وشوې. په دې دوران کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ هم تر ډیره وخته پورې پر یو بل د ډزو سلسله روانه وه. په حمله کې جوبل شوی یو عیني شاهد د سترګو لیدلی حال ځایي رسنیو ته څه داسې بیانوي. دی وایي زه په دغه ځای کې د ماښام په مانځه ولاړ وم، په دغې وخت کې چاودنه وشوه او د چاودنې سم د سروستو د جومات چت په مونږ راوغورځېدو او شیشې زما په وجود ولګېدې. د سکر د مرستیال پولیس افسر مسعود بنګش په وینا پولیسو د پیښې لومړني تحقیقات مکمل کړي دي او ورته معلومه شوې چې په حمله کې تر 15 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي توکي چې په یو ګاډۍ کې بار وو کارول شوي دي. د هغه په وینا دا په سکر ښار کې د خپل نوعیت لومړنۍ پیښه ده. د حملې په اړه ورد مخه دوی ته معلومات وو او په دې مخه دوی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. یاد دی وی د دینه مخکې هم د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دغه هیواد په فوجي او استخباراتي مرکزونو د وسلوالو لخوا وخت په وخت ورته حملې شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې رپورټونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو پر وړاندې خپله هغه تګلاره چې ویل یې خبرې به ورسره کوي بدله او سخته کړې. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وایي چې حکومت لا هم له طالبانو سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکوي. له نوموړي سره زما همکاري انیسا اجمل مرکه کړې او په سر کې ترې د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د وړمې ورځې د ملاقات په اړه پوښتلي. سعید الفاروق په جواب کې وایي
آرمی چیف کی وزیر اعظم صاحب سے تو کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں.
دا وزیر اعظم له فوز مشر سره ډیر ملاقاتونه شوي دي. دا سرګند خبره ده چې کله هم د فوز مشر د داخله چارو وزیر او د وزیر اعظم ملاقات کیږي نو په مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. په سمدستي توګه نوې ستراتیژي یا تګلارې مخې ته راځي، خو د قومي سلامتیا پالیسۍ لپاره وزیر اعظم د جولای په 12 نیټه یو کانفرنس رابللی وو، خو د ځینو مشرانو د غیر موجودګۍ په وجه ځنډول شوی دی. دغه کانفرنس به د وړوکي اختر وروسته رابلل کیږي. بل دا خبره هم ده چې د قومي سلامتیا کې یوازې ترهګري نه بلکې د هیواد د بهرنو او د دفاع چارو امور هم شامل دي
اور دیگر جو ہے وہ ایشوز بھی آتے ہیں.
صدیق الفاروق صاحب، مسلم لیگ نون گند حکومت تا دراتلو نا وڑاندے اور اس تو بیا ہم طالبانو سره د مذاکرات او کول خبري کولی، خو کو ګورې نو تر هغه بریدو نو هم زیات شوی دی او داسې رپورټونه هم شته چې پناه شریف په لاور کې د یوې حمله منصوبه ناکام کړل شوی. نو اوس په هم ستاسو ګوند طالبانو سره خبرو ته زیات اهمیت ورکوي او کنه څه کاروایی وکوي؟
پی ایم پر حملے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن
گوری پر وزیر اعظم دبرت خبر کی صداقت نشتا. د طالبانو هم ډیر ډلی دي کې دي چې د مذاکرات خبر هم د طالبانو یو قوی ډلی لخوا مخ ته راغلی وي. خو زموږ حکومت راتلو روستو طالبانو د خبرو نه پشا شول. مونږ په دې اند یو چې باید مذاکرات وشي. اوس دا کتل دي چې آیا تحریک طالبان پاکستان خبرو ته غاړه دی او کنه. په دې کې یو خبره دا هم ده کچره په افغانستان کې د طالبانو سره د امن خبرې ترې سرته رسی، نو بیا به په پاکستان کې د طالبانو څه حیثیت پاتې شي. نو غوړ خبره دا ده چې د امن خبرې وشي. وزیر اعظم یوازې له تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرې ترې نه کوي، بلکې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره ګاونډي هیوادونو سره هم خبرې کوي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره دغه مذاکرات ډیر مهم دي.
حل هو جائے
تاسو د مذاکراتو خبرې کوي او طالبان د خبرو کولو نه اوس هم انکار کوي او کو کتل شي نو په دې وروستیو کې چې کله نه ستاسو حکومت راغلی دا غیر وروستو تقریبا 200 تنه وجل شوي دي نو په داسې حال کې به تاسو طالبان څنګه خبرو تراسي کوي؟
امریکہ اور افغان
طالبان کی مذاکرات امریکہ افغان طالبانوں سره خبرې کوي او په دې لړ کې په دوحه کې یو دفتر هم پرانستل شو چې بیا وتړل شو د دې ترڅنګ دواړه په یو بل بریدونه هم کوي تر څو چې معاملات د خبرو میسته نه وی راغلي نو دا لړۍ به روان وي زما په خیال طریقې طالبان پاکستان هم دې ته اړتیا لري چې د امن خبرې وکړي دا امن خبرې د پاکستان او طالبانو لپاره ډیر ضروری دي نو د ټولو او د طریقې طالبان پاکستان لپاره به دا بهتر وي چې خپل یو ډله جوړ کړي او د مذاکراتو لاله د دې مسلې حل کولو کې دلچسپی واخلي گنی کې دیشي په راتلونکو ورځو کې هغوی ته هم ستونزې پیدا شي
تاسو چې طالبان سره د خبرو کولو کومه خبره کوي نو آیا په دې ټول سیاسي ګوندونه یو دي او کنه
تمام سیاسی
جماعتیں خواہش تھے امن خبر تیری وشی خدا و پاکستان ٹو سیاسی گندنا ہم د مذاکرات دلاری ددی مسئلے ہاوار ول لپارا یوزائی دی
ایک ہی پیج پر
د مسلم لیگ نون ډلې ویان صدیق الفاروق چې له طالبانو سره د حکومت د خبرو په اړه زما د همکارې انیسا اجمل پښتنې ځواب ولې
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د بلوڅو د سپینګری وجل شوی مشر او د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټي المسیل غنو بوکټي کډوالو سره د چهارشنبه په مازیګر لکوټې خپلې سیمې ډیرا بوکټي ته روان شو ګوهرام بوکټي وایي مرکزی حکومت ورته اجازه ورکړې او تکال ورستا خپل کور ته ستنېږي خدای نور ناصر پر رپورت راکوي
د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټي المسای ګوهرام بوکټي د چهارشنبه په مازیګر د غنو بوکټي کډوالو سره ډیرا بوکټي سیمه ته روان شو د ګوهرام بوکټي په خبره د نیکه تر وجل کېدو اته کال ورسته خپل کور ته ستنېږي چې نه یوازې دای بلکې د ټوله قبیله وګړي یې خوشاله دي تر دې وړاندې بوکټي کډوالو په اسلام آباد کې خپل سیمه ته د نه پریښودو پر ضد شاوخوا درې میاشتنی احتجاج هم کړی ګوهرام بوکټي د کوټې په هوایي ډګر د چهارشنبه په مازیګر رسنوال لو ته ویل د دوی په دې قافله کې به د یو هغه بوکټي مهاجر مړی هم وي چې د په خبره د اسلام آباد په احتجاج کې په خدایي مرګ مرسو ګوهرام بوکټای زما اتیا ورځې وسپې چې په اسلام آباد کې ناستوم تر اوسه ډیرا بوکټي نوګو ایریا یا هغه سیمه و چې څوک نسوي ورتللی لیکن اوس مرکزی حکومت دا حکم جاری کړی او موږ ته ویلي دي چې تاسو خپل سیمه ته تللی سي زموږ سره به په دې قافله کې د یو ملګري مړی هم وي چې زموږ په دې لاریون کې مړ شوی و د بلوچستان په بلوچ میشته ډیرا بوکټي سیمه کې د نواب اکبر خان بوکټي هغه کور چې دوی پکې ژوند کړی و له همغه رئیس پکې د پاکستان امنیتي ځواکونه وسیدل چې د ګوهرام بوکټي په خبره د سې شنبه په ورځ امنیتي ځواکونو د دوی کور خالی کړی او اوس به د دوی د کور غړي پکې وسی دا لومړی ځل نه دی چې د بوکټي کورنۍ خپل سیمه ته د تلو هڅه کوي بلکې تر دې وړاندې هم د بوکټي د لمسیانو لخوا په وار وار خپل سیمه ته د تلو اعلان شوی خو د همغه وخت د حکومتونو لخوا پریښول سیمه نه و د اکبر بوکټي یاد لمسیل رسنیو سره په خبرو کې وویل که حکومت دا ځل هم دوی پرې نه شودل نو د بلوچستان حالات چې د په خبره له پخوا هم خراب دي نور به خراب سي
بلوچستان کې حالات مزید خراب کرنے ته هم روک دي
که حکومت خواړي چې د بلوچستان حالات نور خراب سي نو بیا دي زموږ مخه ونیول سي لکن خپل سیمه ته تلل دا زموږ عیني حق دی او زما په فکر دا ځل به موږ ونه درول سو ځکه چې د بلوچستان اوسنی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیخي ډیرې وعده کړې دي او وزیر اعظم میاں نواز شریف هم تر ټول ټاکنو مخکې وعده کړې وي نو اوس هغه وخت راغلی چې دوی خپلې وعده پوره کړي د بوکټي قبیله یا د قافله د جمعرات په سهار ډیره الیار ته رسیدلې چې ویل کېږي د جمعې په ورځ به ډیره بوکټي ته ورسیږي د ویلو وړ ده چې د پاکستان د پخوانی واکمن جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په واکمنۍ کې په 2015 او 16 کې د نواب اکبر خان بوکټي پر ضد پوځي عملیات سوي وو چې پکې نوموړی وجل سوی او له ډیرا بوکټي سره سره له شاوخوا سیمو د بوکټي قبیلې تر یو نیم لک زیات وګړي بې کوره سوي وو چې تر اته کال وروسته دا ځل په لومړي وار ورته حکومت اجازه ورکړي چې خپل کورونو ته ستانسي هیر دینوي چې د بلوڅو د وجل سوي مشر نواب اکبر خان بوکټي درې لمسیان په درې یو لارو ویشل سوي چې میر علي بوکټي وار لمخه د امنیتي ځواکونو په مټ په ډیرا بوکټي کې وسی شازین بوکټي او ګوهرام بوکټي چې دواړه ورونه دي د جمهوریت وطن ګوند لاره پارلماني سیاست کوي او دریم لمسای برامداغ بوختي بیا د پاکستانی حکومت پر ضد د بیلتون وسلواله مبارزه پایل کړي ده خو نور ناصر مشال رادیو کوټه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره خپل کلنی پلان تیار کړی چې پکې د مختلفو پرمختیایي کارونو لپاره 3.5 بلیونه روپۍ مختص کړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلی سیمو خلک د دغه پروژو د عملي کېدو په اړه نهیلي ښیي. تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې اورو.
فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو د پرمختګ په لړ کې د 2014 او 2014 کال لپاره خپل کلنی پلان تیار کړی چې پکې د مختلفو پروژو لپاره 3.5 بلیونه روپۍ مختص کړل شوی دي. د فاټا سیکرټریټ د ویان فضل الله د وینا تر مخه د دغو پیسو نه علاوه به 2.25 ارب روپۍ د بهر ملکي مرستندویا ادارو نه اخلي. فضل الله وای په تیر پرمختیایي پروګرام کې د فاټا تعلیم او صحت اړخته زیات پام نو شوه، خو په دې راتلونکي پلان کې د تعلیم او صحت لپاره د نورو شوبو په نسبت زیاتې پیسې اخدل شوې دي.
نو تقریبا 3.5 ارب سیوا پیسې دي نو هغه په تعلیم په مت کې مختصر دي، او 1.5 ارب نه زیات دي نو هیلپ په مت کې، بیا په کمیونیکیشن پروډونو او د پلونو او د لارو کوڅو د پخولو هغه د پاره چې 3 ارب نه څه د پاسه پیسې دي نو هغه د پاره دغه 2.3 میلیونه چې دي هغه هاوسینګ کې.
فضل الله وای په دې پلان کې بجلی لپاره 3.48 میلیونه او د کر کروندې لپاره 3.48 میلیونه روپۍ خدل شوې دي. فضل الله د دې پروژو د پیلولو پاړه وای
دا هو چې څنګه بجټ منظور شي هغه ته پیسې مختص شي او اک کټیم پاره باندې کار کیږي، د دې بیا ریویو کیږي، زبون د منیټینګ والا چې کوم ډپارټمنټ ته دا هغه خلک دي او الته کې دا غي جایزه اخلي او دا غي ایڈیشنل چیف سیکریټری فاټه تا او بیا هغه گورنر ته دې باندې رپورت پېښ کړي. دا سالانه پروګرامونه وي چې دا د کال 2 میاشتې دا رواني او په دې باندې پرمختګ کیږي.
که څه هم فاټا سیکرټریټ د پرمختګ په اړه پراتلونکي پلان کې د تعلیم لپاره تر ټولو زیاتې پیسې مختص کړي، خو د قبایلی سیمو خبریال عبدالسلام وایي دا ټول پلانونه یوازې د کاغذونو پورې محدود دي.
یو ډرامه ده لکه څنګه د فاټا خلکو نه چې د 60-65 سال نه کېږي یو کاغذات کې خو ممکنه ده، خو عملي طور باندې دوی نه تر اوسه کړي دي او نه دا دوی کوي. څونه سکول دوی ورکړي دي هغه دوی ملکانه ته ورکړي دي. چې کوم هلته سکول جوړیږي هغه به قاعده پولیټیکل ایجنټ په هغې باندې بولي لګوي چې کم کس ورله زیاتې پیسې ورکړي نو څه کس ته هغه سکول ملوي. نور کم شفاخانې جوړ کړي دي نو هغه اړو کله وجود هم نه وي او امینډار دپاره دوی یعنې د بیا جوړولو دپاره یا د هغې دپاره هم پیسې ورته منظور کېږي. نو
د فاټا سیکرټریټ تر مخه د تیر کال په نسبت د راتلونکي کال لپاره په مختص کړل شوو پیسو کې د 10 بلیونه روپو زیاتوالی کړل شوی دی، او په راتلونکي پلان کې د لوبو، کلتور او د ځوانانو د عمر شوبې هم شامل کړل شوی دي.
اوریدونکو، د انیس اجمل له دې رپورټ وروسته تاسو ته په سلام پښتونخوا خبرونه کې د راشد خان په غږ دایوه سندره درو.
سبا اکڑا خلیاں پیارا تا سبا اکڑا چرتا پرون ہنتے خطا اکڑا چرتا پرون ہنتے خطا اکڑا خلیاں پیارا تا سبا اکڑا سفر انتہاس کبھی سمت سفر انتہاس کبھی ہے سمت سفر انتہاس کبھی دادا ستم ہو ابتدا اکڑا چرتا پرون ہونتے خطا اکڑا چرتا پرون ہونتے خطا سبا اکڑا
اوریدونکو دا د راشد خان په غږ د حمزه بابا شیرونو او د خبرونې نیمایي برخه ته راورسیدو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سورو.
د سند صوبی د سکر خار په بیراج کلونه کې بیگامه خام د پوځي استخباراتي ادارې ISI په دفتر تر سره شوی ځانمرګي ډلهیز برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او پنځه څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکو په سیمه کې د مشال خبریال ته ویلي دي چې د روژې ماتې پر مهال وسلوالو لومړی د بارودو ډک ګاډۍ وچولو او بیا د ISI دفتر ته ننوتل او هلته یې لاسي بمونه وغورځول. تر دا مهال د دې برید په چا پر غاړه نه ده اخیستې. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې پاټا سیکرټ ویان فضلالله مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې قبایلي سیمو لپاره د 2013 کال لپاره په سالانه ترقیاتي پروګرام کې د تعلیم د شعبې لپاره څه د پاسه څه کم څلور ارب روپۍ ځانګړي کړل شوي دي. پرون په پېښور پرس کلب کې د خیبر پښتونخوا د محنت او صنعت صوبایي وزیر بخت بیدار یو خبري غونډې ته وینا پر مهال اعلان کړی دی چې د په یاد صوبې کې د مزدور کم نه کم ماهانه تنخواه لس زره روپۍ وي. د پېښور ډیپټي کمشنر زهیر الاسلام مشال لیرو ته پرون ویلي دي چې په تېرو درې هفتو کې په پېښور کې هغه دکانداران چې د ټاکلي نرخونه یې په زیاتو نرخونو سیزونه خرڅول گرفتار کړي او جرمانه کړي دي. د سپین په شمال مغربي سیمه کې د راپورونو له مخه د پاټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو په پیښه کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي او یو سل یو دېرش تنه نور ټپیان دي. د مصر سرکاري ټلویزیون وایي د سینای په جزیره کې د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې په موټري بمب چاودنه کې درې تنه ګر وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی ماسکو لخوا د ایډوارډ سنودن په اړه د هغو راپورونو د پخلي په تمه دی چې آیا هغه د ماسکو د هوایي ډګر نه وتو لپاره روس قانوني اسناد ورکړي دي او کنه. د عراق د سرخار بغداد د شمالي سیمې په یو پاټک کې وسلوالو کسانو د لارۍ موټرو څوارلس تنه شیا ډرایوران د هغوی د شناختي اسنادو د کتو وروسته وجلي دي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو
د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان نوی حکومت د افغان سولې په حق لا خپل درس کې مخلص دی او پاکستان د افغانستان امن عمل کې د مرسیال په توګه کردار تر سره کوي. اداري وایي چې دا حقیقت د نړۍ اکثر سیاسي مبصرینو او تجزیه کارانو تسلیم کړی دی چې د افغانستان د ننه امن او سوله نه یوازې د افغانستان او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره ضروری دی بلکې په ټوله نړۍ کې د دې ښه اثرات پرې وتو کې شک نشي کېدی. وړاندې لیکي چې د دغه تجزیه کارانو او کارپوهانو په افغانستان کې د سولې د روان عمل کامیابی د افغانستان د ننه د روانو حالاتو لپاره لازمی ګڼي. د ادارې په وینا چې د دغه تجزیه نگارانو او پوهانو د نظر سره اتفاق ځکه کېدی شي چې یو خو په راتلونکي کال کې د افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو واپسې سره به په افغانستان کې حالات بدلون ومومي او بل دا چې دغه جنگ ځپلې هیواد په هیڅ صورت کې د ټول عمر جګړو تاب نشي لرلی ځکه نو په افغانستان کې د امن او سولې تر هر سړومبه ضرورت دی. د اداري په وینا چې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان دوره هم د دغه زنجیر کړی دا قومي وطن ګوند عوام نیشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فی ډلو په شمول ګڼو سیاسي ګوندونو د سرتاج عزیز افغانستان ته تک ستایلې دي او ویلي دي چې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د صلاحکار د دې دورې به خې نتیجې رامنځته شي. اداري اخیری کې لیکي چې افغان حکومت هم د لړکې د خپل ذمہارو پوره احساس وکړي او د امریکای په سر چې هم کومي ذمہواري راځي ک دغه عملی شي نو یقین سره ویلی شي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکراتو فضا به سازګار شي. بل طرف ته اج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د اندېښنو په وجه د مشترک مفادات کونسل په غونډه کې د توانای پالیسي منځوري تر یوې اونۍ وزندول شو. اداري لیکي چې د دوران د خبريالانو سره د خبرو په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجلی بحران د بد انتظامی سره سره د کرپشن غلا ناهلې حکومتي مشينري د سستي وجه هم ده. ادارې د نواز شریف دخلي زیاتوي چې د بجلی په مت کې هر کال یو سل او سلويخ ارب روپۍ غلا کیږي. د غرنګ تیر مالی کال کې د ګیس په مت کې نوي ارب روپۍ پټکړې شوې دي د کوم د مخنیوي د پاره چې د سزا او جزا قانون جوړ کړي شوی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین ورځپاڼه لیکي، یو میاشت وړاندې په لومړي ځل د پاکستان په ننګا پربت غوندې غرنۍ سیمه کې پر بهرنیو کسانو برید وسو. په هغه برید کې درې تنه د یوکراین، دوه د سلواکیا، یو د نیپال، یو د لتوانیا، دوه د چین او یو د امریکا پاسپورت لرونکی چینایي وګړی شامل وو. ورځپاڼه لیکي په ننګا پربت کې سوی برید نه یوازې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یوې نوې جګړې اشاره ورکړه، بلکې دا یې هم وښودله چې سخت دریځي تر کومه کومه ځایه رسېدلی سي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي د دې برید د کوونکو او په هغه کې د پنشه صوبه پر یو پراخه او مهمه سیمه ډېر اغېز وي. په ننګا پربت کې پر بهرنیو سو له دې برید سمدستي وروسته تیرې کې طالبان پاکستان وویل چې دا برید یوې داسې ډلې کړی دی چې د دوی په وینا د دوی د سازمان غړی دی. د تیرې کې طالبان پاکستان ویاند دا برید د خپل هغه لوړ پوړي مشر د مرګ بدل بللی و، کوم چې تر هغه وړاندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. ورځپاڼه لیکي د ننګا پربت په پیښه کې د لاس لرونکو پیژندګلوي له دې کبله ډېره مهمه ده چې څه ډول ترهګري د پاکستان له هغو سیمو بهر هم خپره سوې ده چیرې چې وار له مخه حالات خراب دي. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې دا بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد نه دي. مقاله لیکي کچیر د بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته د ورکړل سوي اجازت په اړه ثبوت پکار وي، نو هغه د ایبټ آباد د کمیشن په ریپورت کې مخته راغلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه خو بیا هم پاکستانیان پر دې باور کولو ته زړه نازړه دي چې رښتیا به هم دې ملک په خپله د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې وي او کنه. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي ولس باید په دې ځان پوه کړي چې کچیرې پاکستان د بی پیلوټ الوتکو اجازه ورکړې وي، نو بیا دا بریدونه د ځان پر خپلواکۍ برید بلل بې ځایه خبره ده. ورځپاڼه لیکي چې یو ځل ته بل هیواد ته اجازه ورکړې چې ستا فضايي حدود استعمال کړي، نو بیا دا داسې نه سي ګڼل کېدای چې ګواکې هغه ملک ستاسو د ملک خپلواکۍ تر پښو لاندې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د مصر د دفاع وزیر د دې هیواد له خلکو غوښتي چې د جمعې په ورځ د پوز د هغه اقدام په ملاتړ مظاهرې وکړي چې نوموړي د تاوتریخوالي او تروریزم پر وړاندې مقابله وګڼله. جنرال عبدالفتاح السیسی د خلکو له پراخو مظاهرو وروسته د روانې میاشتې په درېیمه نیټه ولسمشر محمد مرسي له واک څخه لری کړ. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د مصر د پوز مشر او د دې هیواد د دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی د چهارشنبه په ورځ په یو تلویزیونی وینا کې له مصریانو وغوښتل چې د جمعې په ورځ دې په پراخه پیمانه لارو کوڅو ته ووځي او د پوز د ملاتړ لپاره دې لاریونونه وکړي. جنرال السیسی وایي زما غوښتنه دا ده چې د جمعې په ورځ دې ټول صادق او امانتکار مصریان راووځي. د څه لپاره باید راووځي؟ د دې لپاره چې ماته امر وکړي او واک راکړي چې زه د احتمالي تاوتریخوالي او تروریزم سره مقابله وکړم. په مصر کې له واک څخه لرې کړای شوی ولسمشر محمد مرسي په یو نامعلوم ځای کې د پوز په توقیف کې دی. له واک څخه د محمد مرسي لرې کېدو وروسته د نوموړي ملاتړو هم له پوز سره او هم د مرسي له مخالفانو سره له تاوتریخوالي ډکې نښتې کړي. تر اوسه پورې تقریبا 200 کسان په دې خونړیو نښتو کې وژل شوي. د مصر د دفاع وزیر ژمنه وکړه چې هغه سیاسي طرحه به عملي کړي چې له مخې راتلونکو شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي او په قانون کې د اصلاحاتو راوستلو ته زمینه برابروي. جنرال عبدالفتاح السیسی وایي زه احساسوم چې یو څوک غواړي دا هیواد یو خطرناک تونل ته راکاږي. کله چې میلیونونه مصریان لارو کوڅو ته راووتل، پوځي اراده ومنله او نافذه یې کړه. هیڅوک دا فکر نه کوي چې د هغې تګلارې څخه چې موږ یې وړاندیز کړی او له هغې اقداماتو څخه چې موږ خپل کړي به د یوې لحظې لپاره هم شاته. د محمد مرسي پلوي اصلاح غوښتونکو هم د جنرال السیسی د څرګندونو په عکس العمل کې له خپلو پلویانو غوښتي چې دوی دې هم د جمعې په ورځ د پوځ د کودتا پر ضد لاریونونه او مظاهرې وکړي. د اخوان المسلمین د ډلې ویان جهاد الحداد د جنرال السیسی څرګندونې د کورنۍ جګړې اعلان وباله ویل. الحداد وایي ائتلاف پر دې ټینګار کوي چې د السیسی تهدیدونه چې د کودتا مشري کړي یوې بشپړې کورنۍ جګړې ته له بلنې پرته نور څه نه دي. دا د پراخو عوام وژنو په اړه یو خبردار دی چې د خلکو د ملاتړ د دروغجن پوښښ لاندې به ترسره کیږي. موږ ټینګار کوو چې په دې ډول کړنو د مصر خلک نشي ویرولی. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت په مصر د څلورو اف 14 ډوله الوتکو پلورل په دې هیواد کې د روان وضعیت له کبله ځنډولي. د امریکا د دفاع د وزارت ویان جورج لیټل ویل دا پریکړه د ولسمشر باراک اوباما لخوا شوې، خو نوموړي زیاته کړه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پریکړه کړې چې د مصر سره به د روښانه ستوري تر نامه لاندې ګډ کلني پوځي تمریناتو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له مصر څخه د چهارشنبه په ورځ د تاوتریخوالي او پکې د لږ تر لږه درې کسانو د وژل کېدو رپوټونه ورکړل شوي دي.
اجمل اندو اوریدونکو، د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن چې هند ته په څلور ورځني سفر تللی پرون هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې د بهیر پر سر د هند اندېښنې لرې کړي. بایدن وویل طالبانو سره به په هغه صورت کې سوله وشي چې د افغانستان د اساسي قانون د منلو تر څنګ دا ډله د ښځو د حقونو ته درناوی وکړي او له القاعده شبکې کاملا لاس واخلي. جو بایدن دا هم وویل چې امریکا به له طالبانو سره پټه معامله ونه کړي. په دغه اړه نور تفصیل د عصمت څاروان نه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په اړه د هند اندېښنې کمې کړي. وی ویل چې طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ مساوات تضمینوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې بایدن هڅه کوي چې د امریکا او هند ترمنځ اړیکې چې په وروستیو میاشتو کې د تجارتي اختلافاتو له کبله سړې شوې دي بیرته تودې کړي. له 2000 لومړي میلادي کال څخه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی دی، هند په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو پانګونه کړې او اندېښنه لري چې له طالبانو سره پخلاینه به یاغي ډلې چې ځینې د پاکستان له ملاتړ برخمنې دي زړوري شي او د هند ګټې به له خطر سره مخامخ کړي. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتونه چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د خپلو محاربو پوځیانو ایستلو ته تیاری نیسي، د افغانستان د څه باندې لسو کلونو د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې پراخې پروسې د یوې برخې په توګه د خبرو اترو ملاتړ کوي. ښاغلی بایدن د ممبئی د ونډو په وستر بازار کې د خبرو په محل وویل، په هیشم چې له طالبانو سره د پخلاینې په اړه د امریکا د دریز په باب یو لړ پوښتنې شته، وړم چې دا واضح کړم، موږ تل د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د داسې پروسې ملاتړ کړی چې په نتیجه کې طالبان له القاعده سره د تل لپاره اړیکې وشلوي، جګړه ودروي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د ښځو او نارینه وو د مساوات ضمانت ورکړي. بایدن چې هند ته په څلور ورځني سفر تللی دی همداراز وایي له طالبانو سره د خبرو معنا دا ده چې داسې لاره وموندل شي چې وسلوال مخالفان بیرته د افغانستان په سیاسي بهیر ورګډ شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو پلان د سولې د خبرو د پیلولو لپاره یو هڅه وه، خو د افغانستان د ولسمشر د مخالفت له کبله دا بهیر په ټپه درېدلی دی.
اسمت ساروان اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکې ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان د دوامدارو ګټو لپاره ضروری ده چې په سیمه کې امن وي. په لیکنه کې پاکستان ته وړاندیز شوی چې د افغانستان په مسله کې د سولې د مذاکراتو د یو ګډوډونکي نه بلکې د یو ښه ګاونډي رول ولوبوي. بشیر ګواخت د مقالې غټکی راوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په اړه لیکلي، اسلام آباد د چین دوستي د همالیا له غرونو لوړه، له سمندرونو ژوره او له شاتو خوږه ګڼي. خو د لیکوال په وینا دا هسې یو بې خونده خبره ده. لیکوال د خپلې خبرې لپاره دا دلیل راوړي چې چین د پاکستان سره د کال 12 بلین ډالر تجارت کوي، خو د پاکستان د روایتي حریف ملک هندوستان سره یې اوسنی تجارت د کال 16 بلین ډالر دی چې په نږدې راتلونکي کې 100 بلین ډالرو ته د لوړېدو تمه ده. د لیکوال په وینا پاکستان د چین سره د ستراتیژیکو اړیکو دعوه کوي، نو په کار ده چې له دې ګټه واخلي او چینایان وهڅوي چې پاکستان کې ډېر سرمایه کاری وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د دفاعي اړیکو سره سره که دا اړیکې اقتصادي برخه کې هم بهتره شوې نو د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت به ورسره وده کړې وه. په مقاله کې ویل شوی چې ژورو اقتصادي اړیکو د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د افغانستان په مسله د بې باورۍ مخنیوی هم کولی شي. لیکوال مشوره ورکوي چې پاکستان باید د امریکا ته په افغانستان د روس د حملې د وخت په سترګونه ګوري، ځکه چې د هغه په وینا سوپر پاور یا لوی طاقت لرونکي هیوادونه دوستان نه بلکې گاکان یا ګراکان لري. په مقاله کې راغلي چې پاکستان باید د امریکا په مقابل کې سیمه کې د خپل اغېز ساتلو لپاره چین او د افغانستان کشاله استعمال نه کړي. د لیکوال په وینا پاکستان باید د نړۍ له سترګو پټ د طالبانو مشر ملا محمد عمر چې پاکستان ورته لاسرسی لري استعمال نکی او نه دی هم د افغانستان په مسله کې پاکستان سره بندي طالبان کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ملګرتیا ځکه ګټه نه لري چې د دې کار پایلې یا نتیجې ښې نه دي. همداراز که طالبان د افغانستان په حکومت کې ډېره برخه ولري نو دا د پاکستان، چین، ایران او مرکزی ایشیا د هیوادونو په شمول د هیچا په ګټه نه ده او هیڅوک به هم ځان خوندي نه احساسوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان په مسله کې چې د ټولې سیمې امنیت ورسره تړلې ده د سولې د خبرو د خرابونکي په توګه نه بلکې د مسلې د حلولو لړکې خپل رول ولوبوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکی مو د بشیر غواخ نه اوریدل. اوس اوریدونکو راځي چې د وږمې په غږ دا یوه سندره واورو. د وګمې په غږ مو سندره اوریدا اوریدونکو. اوس راځو یوې بلې لیکنې ته. د متحده عربي اماراتو د نېشنل نومې ورځپاڼې په خپلې مقاله کې په پاکستان کې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد راوړل شوې مقدمې موضوع راغستې ده. په مقاله کې ویل شوي چې دا مهال د پاکستان قاضیان د دې هیواد د پوځ له جنرالانو زیات طاقتور دي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون باچا اوري. له متحده عربی اماراتو څخه خبریدونکو ورځپاڼې دی نېشنل په یو لیکنه کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف هغه خبره چې د تیر جون په میاشت کې کړې و راغستې چې ویلي ول د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد به له ملک سره د غدارۍ او آئین ماتولو مقدمه راوړي. مشرف چې له تیرې اپریل میاشت راهیسې د اسلام آباد په خپل کور کې قید دی، کچري د پاکستان په عدالت کې پرې دغه جرمونه ثابت شي د لیکنې تر مخې ښایي د مرګ سزا ورته ورکړل شي او یا هم ټول عمري بندي شي. لیکنه زیاتوي دا اول ځل دی چې په پاکستان کې د پوځ د یوه پخواني دیکتاتور پر ضد مقدمه چلیږي. د پاکستان طاقتور پوځ له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د دې هیواد ولسي حکومتونه پرځولي دي او هغه قاضیان چې د جنرالانو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلي کورونو ته لیږلي دي. لیکنه کاږي د مشرف پر ضد مقدمه راوړل او په ترڅ کې هغه سزا کول هغه څه دي چې د پاکستاني پوځ جنرالان به ناارامه کړي. د لیکنې له مخې هغه ګنګوسی چې ګوندې مشرف ته به له هېواده د باندې وتلو یوه خوندي لار ورکړل شي د نوموړي پر ضد د مقدمې له پیلېدو وروسته تر ډېره یو خواته شوي دي. په لیکنه کې ویل شوي په پاکستان کې دا مهال قاضیان له پوځي جرنلانو زیات طاقتور دي. تیر کال د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد منتخب وزیر اعظم عدالت ته د سپکاوي په تور له دندې لرې کړ. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د مشرف پر ضد مقدمې چلیدل ښایي د پاکستان د پوځ او عدلیې ترمنځ یو ټکر رامنځته کړي. په لیکنه کې دا هم ویل شوي چې د دې مقدمې راوړلو په ترڅ کې ښایي حکومت د پاکستانی ولس پام د هیواد له اصلي ستونزو واړول وغواړي، خو زیاتوي چې کېدلی شي د مقدمې پایلې په راتلونکي کې د پاکستان د پوځ او عدلیې د رول مشخص کولو لپاره مهمې ثابت شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې دین بشپړدي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوي نه
دي له سخت راوړی تیر یو هر څه کې
زو سلطان نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د صنعت او مهنت د چارو وزیر ویلي د صوبې د مزدورانو د حقونو د تحفظ او د دوی د خیر ښېګڼې لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پکې د مزدورانو میاشتنی معاش 10,000 روپیو ته لوړول او د نو کارخانو جوړول او د تړل شو هغو بیرته خلاصول شامل دي. شبیر جان له پیښور نور تفصیل راکوي.
پیښور پر سلب کې یو خبري غونډه ته خپل وینا کې د مهنت او صنعت صوبای وزیر بخبیدار خان اول چې دا صوبا تر هغه غره زپلې ده او تر هغه غره غټه وجه بیروزګاری ده او د بیروزګاری غټه وجه په صوبا کې موجوده د کارخانو بندیدل دي. او اوس په د دوی حکومت نه وازې نوې کارخانه جوړوي بلکې دغه بند صنعتونه به هم چالو کړي.
لائن آرډر مسله و ان شاء الله لائن آرډر مسله رو پر رو حل کیږي. پن یونټي زکا بند شوي چې مزدوران پاره شو کنه نو چې چاچونه بند شي نو هغه به خامخا به
خیبر پختونخوا کې د کارخانو د چالو کولو لپاره غټه مسله د بجلی ده او ډیره ضروری ده چې دلته کې دوی خپل ارزانه بجلی چې نرخ یو یا دو روپیه یونټ وي جوړ کړي او دا رنګ به نه یوازې دلته موجوده کارخانې روان شي بلکې د نورو ځایونو نه به هم خلک دلته راځي او کارخانې به خلاصوي چې نه یوازې به بیروزګاری ختم کړي بلکې امن امان به هم قائم شي.
دونو پوتنشل دے د بیلې چې هغه مونږ ته ډېر پارزان مانی په یو روپې کولواډ بیجی پیدا کی او مونږه صنعتکارو ته داسې ورکو کنه په خپل برازي او منتونو بکې چې مونږ دلته کار خالي
دی. په دې مقابله اعلان وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې به د مزدورانو کم از کم میاشتنی مزدوري 10,000 روپې وي. دغه فیصله په خپل باندې د مزدورانو تنظیم یو مشر فقیر حسین وای
چې کومه تیزه سره ګرانی راغلې ده په هغه لحاظ خدا اسم للی د یو خاندان د ساتلو لپاره خو بیا هم پنجاب غټه صوبه نو هغه کوم کم از کم تنخواه چې دا نه 10,000 مقرر کړی او زمونږ وړه صوبه ده زمونږ ټول نه غټه مسله دی د بیروزګاری ده. بیروزګاری ولې چې په دې صوبه کې امن نشته.
یادونه ول دا چې صوبه حکومت په صوبه کې ټولو سرکاري او نجی د کارخانو مالکانو باندې غږ وکړو چې د مزدورانو د خیر ښېګړه د خیال ساتي. 10,000 روپۍ اجرت ته د اتو غنټو په حساب ورکوي او که دغه اتو غنټو نه څوک زیات کار کوي نو هغه به په اور ټایم کې ورکول شي او که چېرې کومه کارخانه یا مالک مزدور ته دغه اسانتیاګان نه ورکوي نو مزدوران کولی شي چې حکومت کې موجوده د دې لپاره جوړ کړی شوی نمبر دی حکومت ته ټلیفون وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله يم یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور راځو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
اوریدونکو په پاکستان کې ک لوی خواخزي غواړي خو تعلیم وکړي نو بلې خو هغه چې خپل زده کړې سر تر سولې وي د خو نو کرایو په لټه کې وي. خو د دې خزو لړل څخه ځینې بیا وایي چې د کورنۍ د خلکو له دوی سره مخالفتونه او د کار د ځایونو ناسم ماحول د دوی د ترقۍ پر لار کې غټ خنډونه دي. په دغه اړه نور د رابعه اکرم خان په ریپورت کې ورو
د پاکستان د شماریاتو اداره پاکستان بیورو آف سټیټیسټیک د کال 2011 د روزګار د یو راپور تر مخه چې په 13 لسیزه کې د زنانو د روزګار شرح 14.3% نه تر 23.4% پورې سیوا شوې ده، خو که چېرته ښځو د روزګار په شرح کې لږ ډیر زیاتوالی راغلی دی نو هلته د خپلې کورنۍ په معاشي هلو ځلو کې مرسته او د ملک په ترقۍ کې د خپلې حصې کردار لوبولو لپاره اوس هم زنانو ته کار کولو په ځینو کې یو شمېر سنسي مخته دي. هم په دې سلسله کې زه کویټي اوسېدونکي سلیما زیاتوي،
زه هم سپورټینګ د ګورنر زیاته په کار وي که ګورنمنټ د طرف وي که د کوز طرف وي.
په دغه 23.4% زنانو کې یو د پېښور اوسېدونکي جرنالیسټ شیبه هیدر هم ده چې یو پرایویټ ټلویزیون سره کار کوي. وایي چې په دې جدید او تعلیمي دور کې خصه هم د سړو غوندې کار کول غواړي چې نه صرف خپله به اختیار شي بلکې د ملک په ترقۍ کې هم خپل کردار ولوبوي.
زموږ په معاشره کې یو نیګیټیو thinking daga da you female razi aur sab ko man ki kar gayi buta tikna da sir female ki kami the office me kam bus stop bandi ki kam female wala rahi agle tak khalak gaya ki kam de guri zamang pa society ki thi show education di ho usam avashan pe awareness nishta
da pe khabar pohantun ye wa ustaza leila khalid wai
kum society ki mung usse ko alta jhi haras ki ki no aga cha ta vali nish avai ka jo o mai makor ki no dena yo masla ma ta ba udegi o munga da un nawayu par masharan ta no da halki ki mana paka de ki munga family dono trust ki munga مونږ ورته وایو چې یاره نامه سره مسله ده چې مونږ باندې باور وکړي.
شاد بیگم چې د زنانو د حقوقو په اړه کار کوي وایي چې اوس چرته زنانه لګې ډېرې د کار لپاره روتي نو په کار ده چې یو ښه ماحول ورته هم ورکړی شي.
ډېر ځینې شوبې دي چې هلته د ښځو هغه کار بل څوک نشي کولی او هغه سي ښځو ته په مواقع راوړي دي. نو که فرض کړه لږ ډېره بهر سوسایټي خپل مایندسټ چینج کړي او کور دننه خلک لږ کوپریشن وکړي نو زه وایم چې په جنکو کې ښځو کې د هنر کمی نشته، د قابلیت کمی نشته، بلکې هغوی خپل
د شاد بیگم د وینا سره سم باید چې د کورون له طرفه زنانو ته اعتماد ورکړی شي نو بیا هیڅ وجه نه ده چې دوی به نه صرف د مشکلاتو مقابله وکړي بلکې یو ښه مقام هم ترلاسه کولی شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي د ظفر اقرار په غږ تاسو دایو سندره ووري او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
لگا سامی شی ازادا خدای دلری دنارن کل میلا بادا نگرا ہر تزما او چل گا سامی شی ازادا چل گا سامی شی ازادا ہر تزما او چل گا سامے شی ازادا
سهر تزما خوشیشم باخ کی باچا خاندے ننگرا ہر تزما او دی رفقلی د غازی امان لادا ننگرا ہر تزما چل گا سامی شیر زادا
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری